هم صلاحیت کافی به وی داده شده است.
د غرمې دولس بجې شوې. احمد چبریم، السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې دوهم نیم ساعت مو د ازادي راډیو مجلې فرهنګي پروګرام ته ځانګړی شوې دی، خو په لومړي نیمایي کې خبری مطالب خبرو او اول هم د دې ساعت خبرونه احمد تکلی وړاندې کوي.
سلام وړاندې کوم. په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د امریکا پوځ اعلان کړی چې د فرا ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو د څو اونیو مخکې هوایي حملې عملیانو ته به جزا ورنه کړل شي. په پام کې ده چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن د جمعې د لمانځه له امامت وروسته په ایران کې د انتخاباتو پر روان بحران خبرې وکړې، او ترکیه وایي چې د اسرایلو او سوریې ترمنځ د کړکېچ د هوارې لپاره د خبرو اترو منځګړتوب ته چمتو ده. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا پوځ اعلان کړی چې د فرا ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو د څو نیو مخکې هوایي حملې عملیانو ته به جزا ورنه کړل شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز امیرالبحر مایک مولن وویل چې امریکایي سرتیرو د بالابلوک په پیښه کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې په بهیر کې هسې چلند کړی چې باید کړی وای. ښاغلی مولن د امریکا د دفاع په وزارت کې په جوړه شوې خبرې غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا مسؤولو کسانو ته د ډیسپلیني اجازه د ورکولو په اړه غور کیږي کنه، وویل لږ تر لږه زما په څېړنه کې داسې څه نه موندل کیږي چې له مخې باید په دې برخه کې اجراءات وشي. د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مشره میشل فلورنوی وایي پنټاګون به افغانستان ته د زرګونو اضافي امریکایي سرتیرو له استولو سره په یو وخت کې د دې هیواد لپاره د ملکي کارپوهانو د یوې 400 کسیزې ډلې پر برابرولو هم کار وکړي. په پام کې ده چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیره د روان میلادي کال تر پایه له 8000 واوړي. میرمن فلورنوی د امریکا کانګرس ته وویل چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د پوځي او ملکي هڅو ترمنځ هماهنګي د باراک اوباما په مشرۍ د حکومت د پالیسیو د تطبیق په مقصد د هڅو یوه برخه ده. د دې په وینا د دې تګلارې له مخې له طالبانو او القاعده سره جګړه به په پرمختیایي برخو کې له لویو مرستو سره موازي پر مخ ولاړه شي. میرمن فلورنوی زیاته کړه هغه ستونزې چې امریکا په افغانستان او پاکستان کې مقابله ورسره کوي اقتصادي، ډیپلوماتیکي، معلوماتي او پوځي ستونزې دي، او هر اړخیز دولتي چلند ورسره کیږي. په خوست ولایت کې چارواکي وایي چې تیره ورځ د دې ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د پولیسو دوه سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د خوست د والي ویان کوچي ناصري وویل نښته هغه مهال وشوه چې د پولیسو یو کاروان د سپیرې ولسوالۍ په سپین کلي نومي سیمه کې د وسلوالو طالبانو له کمین سره مخامخ شو. کوچي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په دې یو ساعته نښته کې د برید کوونکو د ډلې شل تنه مړه او ټپیان او 15 ژوندي ونیول شول. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي د پولیسو پر کتار د برید مسؤلیت ومنه، خو ویل چې د دوی کسانو ته په دې نښته کې وبخښي چې د دوی کسانو په دې نښته کې د پولیسو له لسو زیات سرتیري وژلي او د هغو څلور رینجر موټرې ویجاړ کړي دي. په کندز کې د یوې بهرنۍ مؤسسې څلور تنه کارکوونکي پرون د ماین په یو چاودنه کې ټپیان شول. د کندز ولایت د امنیت عامر عبدالرحمن اقتاش ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون سهار د کندز ښار په 10 کیلومتری کې د قلایزار زال پر لاره وشوه چې د نوموړي په وینا څلور کسه پکې ټپیان او د دوی موټر ویجاړ شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په دې پیښه کې څلور افغان سرتیري وژلي دي. او د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په اوروزګان ولایت کې څلور لومړني ښوونځي له اوږده ځنډ وروسته بیا پرانیستل شوي دي. د پوهنې وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو ښوونځیو په پرانیستو سره وروسته له څلورو کلونو یو ځل بیا د دې ولایت د چارچینو ولسوالۍ 600 زده کوونکو ته د زده کړې اسانتیا برابره شوه. له دغه وزارت څخه په یو بله خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په غزنی ولایت کې هم دوه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ بیا پرانیستل شوي. لازادې رادیو څخه خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو یو مقام وایي چې ملګرو ملتونه د پاکستان د سوات له بیځایه شوی کورنیو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ناظم مارتین موګوانیا پرون په یو خبرې غونډه کې وویل چې بیځایه شوی کورنیو د سیمې د هغو خلکو پر اوږو دروند اقتصادي بار ایښی چې دوی ته یې ځای ورکړی. د وویل چې ملګري ملتونه د سوات د نږدې 2 میلیونه بیځایه شویو خلکو له یوازې یوې برخې سره د مرستې توان لري. په پام کې ده چې ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی نن د جمعې د لمانځه له امامت وروسته په ایران کې د انتخاباتو پر روان بحران خبرې وکړي. خامنئی له دې مخکې د ایران له خلکو غوښتنه کړې وه چې له مظاهرو لاس واخلي او د سخت دریځې ولسمشر محمود احمدینژاد ملاتړ وکړي، خو د احمدینژاد د سیال میرحسین موسوي پلویانو د خامنئی له دې غوښتنې او د امنیتي ځواکونو له مخنیوي سره سره په تیرو شپږو ورځو کې خپلو اعتراضي مظاهرو ته دوام ورکړی. مظاهره چان وایي د تېرې جمعې د ورځې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده او دوی غواړي چې دا انتخابات له سره وشي. په دې ترڅ کې پرون هم لسګونو زره خلکو مظاهرې وکړې او په جریان کې د هغو کسانو فاتحه هم واخیسته چې په دې مظاهرو کې ووژل شول. دولتي رسنۍ د وژل شویو کسانو شمیر اته تنه ښیي. د اروپایي ټولنې مشرانو له خوزې مانویل باروسو څخه چې تمه ده د یوې بلې پنځه کلنې دورې لپاره به د اروپایي کمیسیون مشري وکړي خپل ملاتړ اعلان کړ. د سویډن صدراعظم فریدریک راینفیلډ چې هیواد یې په جولای کې د اروپایي ټولنې مشري په غاړه اخلي وویل د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشرانو په برکسل کې د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د رایو په اکثریت له باروسو څخه ملاتړ اعلان کړ. د باروسو ټاکنه لا هم د اروپایي پارلمان تصویب ته اړتیا لري. درې پنځوس کلن باروسو محافظه کار پرتګالی سیاستوال دی چې له 2004 کال راهیسې د اروپایي کمیسیون مشري کوي. ترکیه وایي چې د اسرایلو او سوریه ترمنځ د کړکېچ د اوارۍ لپاره د خبرو اترو منځګړتوب ته چمتو ده. که څه هم اسرایلو او سوریه دواړو ویلي دي چې په دې اړه خبرو ته ډېر هیله من نه دي، خو ترکی چارواکو ویلي چې چمتو دي د دې دواړو هیوادو ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو منځګړتوب وکړي. د اسرایلو پخوانی حکومت تیر کال له سوریه سره خبرې وکړې، خو د جنوري په میاشت کې پر غزې د اسرایلو له حملې وروسته سوریه د اعتراض په دود دا خبرې اترې وځنډولې. اوس که څه هم په اسرایلو کې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ ښی اړخی ګوند واک ته رسېدلی، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وویل چې د دې هیواد چمتو دی د دواړو لوریو د چمتووالي په صورت کې د دې خبرو اترو کوربتوب په غاړه واخلي. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا په تیرو لسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته خپله هوایي سفینه واستوله. دا فضایي بیړۍ چې دوه فضانوردان لري پرون له فلوریدا څخه وتوغول شوه. د دې ماموریت هدف په راتلونکي کې د فضایي بیړیو د کیناستو لپاره د مناسب ځای د موندلو او یا هم په سپوږمۍ کې د راتلونکو احتمالي اډو د جوړولو په مقصد د سپوږمۍ د سطحې د دقیقې نقشې برابرول دي. د دې سفینې دوهمه وسیله به د نورو تحقیقاتو په مقصد د اکتوبر په میاشت کې فضا ته واستول شي او له یادې شوې سفینې سره به یو ځای شي. دا تر دې ساعته د افغانستان او نړۍ خبرونه چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل.
دا د ازادۍ راډیو ده. امریکایي پوځیان د فراد بالا بلوک ولسوالۍ عاملانو ته ولې سزا نه ورکوي په خپرونه کې په دې ارتباط د امریکا د لوی درستیز څرګندونې خپرو. د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندید اشرف غني احمدزي څرګندونې اورېدلی شئ. په ننګرهار کې د انتخاباتي مبارزې په اړه بحث خپرو. په هرات کې د توغندیو له بریده او په خوست کې له نشتې خبرې شئ. د روانې خپرونې دوهمه نیمایي راډیوي مجلې فرهنګي پروګرام ته بېله شوې ده. د امریکا پوځي مشران وایي چې د فراه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو د څو اونیو مخکې هوایي حملې عاملانو ته به جزا ورنه کړل شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز امیر البحر مایک مولن وویل چې د بالا بلوک په پیښه کې امریکایي سرتیرو له وسلوالو طالبانو سره د جګړې په بهیر کې لازم چلند کړی. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ جزئیات احمد تکل اوروي.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز امیر البحر مایک مولن د دفاع په وزارت کې په جوړه شوې خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا مسؤولو کسانو ته د ډیسپلیني جزا د ورکولو په اړه غور کیږي که نه، وویل لږ تر لږه زما په څېړنه کې ما داسې څه نه دي موندلي چې له مخې باید په دې برخه کې اجراءات وشي. ښاغلی مولن وویل چې د بالا بلوک په پیښه کې امریکایي سرتیرو له وسلوالو طالبانو سره د جګړې په بهیر کې لازم چلند کړی. افغان چارواکي وایي د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ پر ګرانی کلی په بمبارۍ کې چې په تیرو اوو کلونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې تر ټولو خونړۍ پیښه وه. 140 ملکي وګړي وژل شوي دي، خو امریکایي چارواکي وایي چې د دوی د تحقیقاتو له مخې په دې پیښه کې د ملکي تلفاتو شمېره د 20 او 25 ترمنځ ده، په داسې حال کې چې د وژل شویو طالبانو شمېر له 80 تر 95 پورې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د بالا بلوک په بمبارۍ کې 90 ملکی کسان وژل شوي، خو د وژل شویو طالبانو شمیر له 2 زیات نه دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې څو ډوله اټکلونه شته، خو دی فکر کوي چې هیڅکله به هم د وژل شویو کسانو رښتینې شمیره معلومه نه شي. د امریکا د دفاع وزارت له تحقیقاتو وروسته د یوې نیمګړتیا یادونه کوي او وایي یوې بیو بم غورځوونکې الوتکې چې په بمبارۍ کې برخه لرله، لومړی ځل یو کور د طالبانو د مرکز په توګه په نښه کړی و، خو دوهم ځل چې د بمبارۍ لپاره ورغله، بې له دې چې ځان ته معلومه کړي چې آیا وسلوال طالبان به اوس هم هلته وي که نه، پر دې ځای بمباري وکړه. امیرالبهر مایک مولن وویل په دې برخه کې د قومندې او سوقو ادارې ستونزې او د پوځي روزنې په برخه کې نیمګړتیاوې وې چې باید موږ د حل لارې ورته پیدا کړو. ښاغلی مولن او د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل دوی هیله مند دي چې د پوځي روزنې او په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو د نوي قومندان جنرال ستینلی مکریستل له مشرتابه سره به په افغانستان کې د ملکي وګړو د تلفاتو مسأله حل شي. مولن وویل چې څه نور بدلونونه هم په پام کې دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات څرګند نه کړل. د امریکا د دفاع وزارت مخکې ویلي و چې د بالا بلوک د ملکي وګړو د وژنې په اړه د تحقیقاتو نتایج به خپره کړي، خو د دې راپور خپرېدل تر دې وخته ځنډېدلی دي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل تمه ده چې دا راپور به په راتلونکو دوو ورځو کې خپور شي. ښاغلی ګیټس زیاته کړه د پوځي عملیاتو په بهیر کې د ملکي وګړو تلفات په افغانستان کې د امریکا د پوځ لویه ستراتیژیکه نیمګړتیا ده. د امریکا یو بل جګپوړي پوځي چارواکي پرون د کانګرس په غونډه کې وویل په افغانستان کې د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره پوځ د دقیقو سیستمونو لرونکو وسلو ته اړتیا لري.
امریکا د فراد بالا بلوک د پیش عاملانو ته جزا نه ورکوي، ځکه چې دا کار د امریکا د لوی درستیز امیرالبهر مایک مولن په وینا سهون شوی نه قصدن. بل لور ته د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مشر میشل فلورنوی وایي د امریکا د دفاع وزارت افغانستان ته د زرګونو اضافي امریکایي سرتیرو له استولو سره په یو وخت کې د دې هیواد لپاره د ملکي کارپوهانو د 2400 کسیز ډلې په برابرولو کار کوي. په پام کې ده چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیره د روان میلادي کال تر پایه لا 18000 واوړي. میرمن فلورنوی د امریکا کانګرس ته وویل په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د پوځي او ملکي هڅو ترمنځ هم آهنګي د باراک اوباما په مشرۍ د حکومت د پالیسیو د تطبیق په مقصد د هڅو یوه برخه ده. د دې په وینا د دې تګلارې له مخې له طالبانو او القاعده سره جګړه به په پرمختیایي برخو کې له لویو مرستو سره موازي پر مخ ولاړه شي. میرمن فلورنوی زیاته کړه هغه ستونزې چې امریکا په افغانستان او پاکستان کې مقابله ورسره کوي اقتصادي، ډیپلوماتیکي، معلوماتي او پوځي ستونزې دي او هر اړخیز دولتي چلند ورسره کیږي. د پنداګون د پالیسۍ مشر د امریکا د کانګرس هغې کمیټې ته دا څرګندونې کولې چې په دولتي ادارو کې پر اصلاحاتو څارنه کوي. د دې کمیټې مشر ایډلوفوس تاونز په افغانستان کې د امریکا د تیرو 8 کلونو پر پوځي اجراءاتو د انتقادونو یادونه وکړه او په دې برخه کې د هڅو د شفافیت او د لګښتونو د غوره حساب ورکونې غوښتنه یې وکړه.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی د پنځشنبه پورس خپل مبارزه پیل کړه. د انتخاباتو لپاره مبارزه پیل کړه. د افغانستان د شوزو د ملي ټولنې په غونډه کې خپل راتلونکو پروګرامونه بیان او ویل چې چیرته د هیواد راتلونکو جمهوریت رئیس شي د شوزو د ژوند د ښه کېدو لپاره به پراخه مبارزه وکړي. لکابله رپورت لرو.
د افغانستان د جمهوری ریاست کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل که چیرې په راتلونکو انتخاباتو کې برای د ده په برخه شي د هیواد د ښځو د ژوند پرمختګ ته به سودمنې پروژې پیل کړي. د وویل د ده د پروژو عمده برخه به د هیواد د ښځو د روغتیا، پوهنې او کارموندنې په برخو کې وي. ښاغلی احمدزی وویل
ما باید زمینه کاریابی را نه تنها بر مرد افغان بریم بلکه بر زن افغان.
د وویل مونږ باید یوازې نارینه و ته نه بلکه ښځو ته هم د کارموندلو زمینه برابرې کړو. بل دا چې د ښځو روغتیا له خطر سره مخ ده، مونږ باید دې برخه ته پراخې پانګې جلب کړو. د افغانستان د ښځو ملي ټولنې اشرف غنی احمدزی د جمهوری ریاست وړ کاندید وباله او ملاتړ ورسره وخود. د دې ټولنې یوې مسؤولې دیبا یوسفزی وویل
ډاکټر صاحبی کی از جمله رهبران هستند که میتونن بر جواب
دی. وویل ډاکټر صاحب یو له هغو مشرانو څخه دی چې کولی شي د افغانستان د ښځو ژوند ته پام وکړي. هیله ترې کوو چې په ټولنه کې د ښځو سمبولیک نقش په عملي نقش بدل کړي. د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو کاندیدانو خپل کمپاینونه د جوزا د میاشتې په 22مه ورځ په رسمي توګه پیل کړل. هر کاندید په جوړو شوو غونډو کې د دوی پلویانو ته له هیلو ډکې خبرې کوي، خو خلک وایي داسې خبرې او وعدې ډېرې اورېدلې دي. دوی وایي هر څوک چې جمهور رئیس شي باید خلکو ته په عمل کې ثابت کړي چې په رښتیا سره ورته خدمت کوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی په کابل کې ژمنه وکړه که ولسمشر شي ډیرو خلکو ته به کار پیدا کړي او د ښځو هغه ستونزې چې په افغانستان کې وس لري هغه به هم تر ډیره بریده د خپل جمهور ریاست په دوران کې حل کړي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په ننګرهار کې د انتخاباتي کمپاین په ارتباط مفصل بحث لرو، خو اوس وروسته په افغانستان کې د بیامنیو په ارتباط رپورټونه خپرو. په هرات کې د یوناما پر دفتر راکټي حمله شوې او په فراه ولایت کې هم څو چاودنې شوې چې ویل کېږي مرژوب له هم له ځان سره لري. د دغو ناکراریو په اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
په هرات کې د پنجشنبې په بیګا د ملګرو ملتونو په دفتر و فایر راکټونه راوتغول شوه. د هرات امنیه قومندانې ویان سمنوال نورخان نګزاد خبریالانو ته وویل د وطن دښمنانو د ګذري ولسوالۍ له غرونو څخه دغه هدف نیولی و د یوناما ودانۍ او خلکو ته زیان نه ده اوښتی. هغه وایي شاوخوا یې مرمۍ مخته دي. د یو بل خبر په اساس برای شپه د فراه ولایت بالابلوک ولسوالۍ خواجه خضر سیمه کې د پولیس یو موټریزه کاروان باندې د سړک د غاړې مین منفجر شو چې له امله یو پولیس مړ، څلور تنه نور ټپیان شوه. د بکوا ولسوال خبریالانو ته وویل د دوه تنه ټپیانو روغتیایي حال نازک دی. د فراه مرستیال ولی محمد یونس رسولي د بکوا پیښې نه بې خبري وښوده، مګر دوه نورې چاودنې تایید کړې چې د ملکي موټرو په وړاندې منفجر او انساني زیان یې نه لره.
دغه مین چې په پشتروت کې چاودلی دا خو یو مزدا یوه د شخصي مزدا دی، څوک ټپي شوی نه دی. یو مین په شارا کې د فراه رود په کلک کې د دارستان خواته چې ولسوالۍ بالابلوک ته مربوط دی هغه ځای چاودلی. چې نن بیا نو بهار کې یو کلی دی د مرکز په جام دی، خو منتها یو 22 کیلومتره فاصله لري. هغه ځای طالبان راغلی، یو انتان د افغان بي سیم دی، هغه هېواد دی د منځه تللی دی او انتان یې متضرر شوی.
پرته د ټلیفوني شبکې له اتن څخه د نورو ټولو پیښو مسؤلیت طالب و انقاري محمد یوسف احمدي ازادي راډیو ته په ټلیفون سره په غاړه واخیسته.
په هرات او فراه کې مو د وروستیو بیامنیو په اړه اورېدل. هاخوا د خوست د زدرانو د سپیرې په ولسوالۍ کې د ملي پولیسو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. له خوست زموږ خبریال د دې جګړې رپورټ راکوي.
دا خوست ولی وان کوچی ناصری وای د دې ولایت د زدرانو د سپیر پولیس ولای کی د ملی پولیس او طالبانو ترمنځ په نخته کې د پولیسو دوه سرتیری مړه او دوه نور ټپیان شوی دي. د ول نخته ورسته له هغه رامنځته شو کله چې د پولیس یو موټریس کاروان د یاد ولسوالۍ د سپین کلی په سیمه کې د وستوالو طالبانو د کمین سره مخ شو. د زیاته کړه په دې او ساته جګړه کې د پولیسو په متقابل ډزو کې شل طالبان مړه او ټپیان شوی او 15 نور ژوندی نیول شوی دي. ناصری ول نیول شوی کسانو د پولیسو په لمړنیو سیړنو کې په خپلو منو اعتراف کړی دی.
پولیسو په ډېر جرأت وکولای شوه چې دښمن کمین ته ماتې ورکړي. زموږ دوه تنه پولیسان شهیدان او دوه تنه خیان شوي. دښمن ته درنه محبوبله وړولې ده. پنځه تنه او سپی او 15 تنه ټپیان او همداراز 15 تنه کسان د هلته نیول شوي چې مستند اسناد ورسره دي چې دښمن سره یې پوره همکاري کوله.
طالبانو د سپیرې په ولسوالۍ کې د پولیسو پر کاروان باندې د حملې مسؤلیت منلی دی. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په دې نښته کې د پولیسو څلور فوځي موټر ویجاړ شوي او تر لسو زیات سرتیري وژل شوي دي. دا د پولیسو سره د تېرې ورځې په نښته کې د خپلو ملګرو د وژل کېدو خبره نه ده منلې. د زدرانو د سپیرې په غرنۍ ولسوالۍ کې دا وروستۍ نښته په داسې حال کې رامنځته کېږي چې اخوا په همدې ورځ د خوست والي حمیدالله قلندرزي په یو ولسي غونډه کې له قومي مشرانو او دیني عالمانو وغوښتل تر څو په سیمه کې د امنیت په ټینګښت او د ټولګټو پروژو په ساتنه کې د قومي وسلوالو اربکیو د لارې د امنیتي ځواکونو تر څنګ فعاله ونډه واخلي.
لونه تر اوو وورزی د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با ازادي راډیو.
پا په روانه خبرونه کې وروسته ازادي راډیوي مجله تاسو ته خبرو خو د انتخاباتو په ارتباط د انتخاباتو پروګرام ته اوس مخه کوو.
د دیار لسو اته اتیم کال انتخابات
په ننګرهار کې په ګڼو ځایونو کې لا سیشن بیره په دی خوا چې انتخاباتي کمپاین پیل شوی دی، د کاندیدانو غونډې دي او عکسونه یې تر سترګو کیږي. خلک څوي په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال د مومندو د ولسي شورا لمرستیال مولوي محمد عباس، د شوونکو د ټولنې غړي او د بټیکوټ ولسوالۍ د لیسې سر معلم ګل آغا او قومي مشر محمد شریف سره په دې ارتباط بحث کړی دی. تاسو د دې بحث ته د اوریدو بلنه درکو.
لومړی پښتنه به د سرمعلم صاحب نه وکړو. انتخاباتي کمپاینونه پیل شوي، طبعا د دې سیمې اکثره خلک د کاندیدانو سره ملګری دي، د بیلابیلو خلکو سره کمپاینونه کوي. کوی وی چې عمومي وضعیت څنګه دی؟ کمپاین هغه څه چې خلک توقع لري پیل شوی دی، ولسوالیو ته ترافیک سیمو ته د کاندیدانو پلویان د کمپاین لپاره تللی شي، عمومي بهیر څنګه ارزوي؟
دا سات خوشی دا درې ورځې دی، یو خو نه ویری وخت لا دومره ډیر شوی، خو د خلکو دلچسپي چې د شتاری پکې ځکه چې د اساس دی دک باید خامہ خبر خو اخلو دي چې خامہ خدا خلک بر خخري پری بند بوې دي چې نظام ته ضرورت لرو، یو اداره به جوړ شي، منظمه اداره به جوړ شي، دا ضرورت دی خامہ خب کې خلک بر خخ دي.
کمپاین په وړاندې کمیستون زه وننګون يم ویني،
نو دغه یو خبره به کېشته چې دغه اوس ان شاء الله کلاریم ده، خو سوچ شته چې د سونو چې دغه وشي بعضی مشکلات پیدا شي پکې دغه کمپاین د انتخاباتو په ورځ باندې، نو دغه نه خواته سونو زه نشته دسي.
قومي مشر عزیز محمد شریف، نو کتا سره ته وی چې عمومي توګه د کمپاین په وړاندې سونو شته، په تیر بیا چې مخالفین وسلوال کسان وسلوال ډلې د دې اوسنی حکومت مخالف دی او انتخابات و دروان بهیر سره ام موافق ندی، په دغه سی حالت کې د انتخابات و آینده څنګه ویني؟ یعنی ممکن دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. چې د انتخابات و آینده نتیجه ګورو، په ننګرهار کې خو بالکل امنیت دی او دا د ننګرهار د خلکو افتخار دی نه د حکومت، ځکه ته امنیت د خلکو راوړی دی او ان شاء الله هیڅ مشکل نه پیدا کیږي او خلک خامخا انتخابات ته ځي او مشکلات له بڅوک پرې نه دي چې راشي ګلسونه به اجازه ورنکي.
تاسو هم په جهاد کې ډیر شپې رڼې کړې دي، اوس هم د ننګرهار ځینې خلک د طالبانو سره د نورو وسلوالو گروپونو سره د حکومت په خلاف یو نیمځه قتل کیږي، نو څه فکر کوئ چې د انتخاباتو د کمپاین په وخت او تر هغه وروسته بل اخر د انتخاباتو په ورځ د غینې زینستون زی راولړې دي؟
خلک خود غو فکر کوي چې کیدې شي تاسو انتحاري عملی بادشان د دې خو مخې حکومت نشنی ولې، او موږ په خپل جهاد کې وخت کړی خو دې ته چې تر سړي د افغانستان جوړول په کار دي، افغانستان کې د آبادی کارونه په کار دي، نو موږ خو مخالفینو ته بالکل اجازه ورنکو او مت په دې سکه خامہ خاصه دغه خل ان شاء الله ته مشکل بنه پیدا کیږي.
تاسو غوندي قومي خلکو جهادي خلکو وظیفه غنی دانه چې دغه سي خلک چې پوخه د جهاد پولیسو کې وو دوی تروسه پوری دغه سي مخالف پاتې دي چې دوی په پخلاینه کې کار وشي، د سي سوچم ولسی خلکو سره کړه تاسو سره شته؟
نو دا هو عامه خبره ده چې جنگ او د جګړې باندې څه مسایل نه حل کیږي او نه پټوپه حل کیږي، دا دغه باید خبرو دلاري نه حل شي، تفاهم دلاري نه حل شي، دا د حکومت وظیفه ده. خدای چې موجوده ادارې یو بې کفایت اداره و دي کې سوچ او فکر نه دی کړی، منډه نه دا وهلې، صرف د رادیو دلاري نه خبره شوی دا خو عملی ګام نه دی اخیسته. او ان شاء الله انده چې د هرچا حکومت را دي دا د قومي مشرانو علما او سپینګرو موږ په شریکه داسې کمپاین شروع کوو چې د مخالفینو سره خبرې وشي، افغانستان کې امن راشي.
مولوی صاحب کتاستر شو، مخالفین اکثره وخت خبره کوي چې عام انتخابات په اسلام کې مشروعیت نه لري او د افغانستان اوسنۍ حالات تم پکاتو عام انتخابات چندان ښه نتیجه نه لري. په عمومي توګه تاسو د ولس په منځ کې ولسی خلک دغه سي حالات څنګه ارزوي؟ تاسو څه لیدلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عام انتخابات خو دا یو اسلامي اصل دی، دا خبره خو زه مخالفین نه کړی چې په اسلام کې مشروعیت نه لري، دغه ازادي او دغه صلاحیت د یو چا انتخاب د اسلام دین دی چې اسلامي ټولنه ته اسلامي فرد ورکوي چې تاسو هغه څوک چې هغه په تمامه په اسلامي شرایط او مواصفاتو باندې موصوف وي د اسلامي ټولنه اسلامي مملکت اسلامي حکومت د فرد دغه کې تاسو انتخاب کوي، هغه متقی وي، پرهیزګار وي، عالم وي، نو دا د اسلام د دین امر دی مسلمانانو ته وي. او په اطرافو کې او په قومونو کې او په ولسونو کې موجود وخت کې خو احساس او فکر د خلکو سره عمومي موږ چې څومره سره کړی دا او کې نو او د خلکو کنه هغه دا ده چې اوس د خلکو سره دا فکر ده دا موجوده اداره دا باید تغییر شي تبدیل شي او هر سړی په دې فکر کې ده چې دا خپل رایا هغه څنګه چې مناسب ده او څوک وړ وي او د دې استعداد ولري د دې اهلیت ولري په خپل ځای باندې صحیح استعمال کړي چې راتلونکي ادارا سره په دې امید ده چې راتلونکي ادارا باید سالمه اداره وي هغه دغسې اداره چې د دې ملک او د دې ملت کوم مشکلات او ستونزې دي دا هغه د حل لپاره باید په هغه کې ورته وي دا فکر دار چا سره شته
کبیر ته سرمعلم صاحب ترې شو په ننګرهار ولایت کې د نور ولایتونو په نسبت امن ښه دی اما هغه طرف ته چې څومره د رسنیو نه اورېدل کېږي په هلمند کې قندار کې په ځینو نورو ځایونو کې هلته وایي چې ځینې سیمې د مخالفینو په لاس کې دي او عام خلک یې انتخاباتو ته داسې ډېر خوشبین نه دي تاسو فکر کوئ که د هغه سیمو خلک په انتخاباتو کې برخه وانخلي د افغانستان د ټولو خلکو په رایه او انتخاب کې به ستونزې راولاړې نه کړي
خامخا ستونزې پیدا کېږي ځکه بسته ولایتونه خو د افغانستان یو پوره دغه تشکیل برابره یې نو باید د دې لپاره اسباب او لارې برابرې شي چې د خلکو کې برخه واخلي خو برخه وانخلي دا یو مشکله خبره ده او کېدای شي دا نیمګړتیا هم راپیدا کړي یو ستونزه هم راپیدا کړي چې بسته ولایت له ولې دغه حق دې نه ورکړ شوی یا ورته دغه نه برابر شوی زمينه ورته مسایده شوی چې دوی لپاره د خپل رایې استعمال وکړي
نو خو کېدای شي حکومت دا وایي چې دا مخالفین دي نو موږ څه وکړو وایي چې هغه دا زمينه نه مسایده موږ یو بکسونه صندوقونه ورړو کارتونه ورکو رایې اچولو ته آماده یو
نو دوی په خپل حکومت ته اوس تقریبا زمونږ نظامي قوا برابر دي خارجي کومکونه سره شته دي نو ولې دا نه برابر شوی چې ستونزه په حکومت کې وګانه دا د حکومت ستونزه وه د حکومت کمزوري وه چې تر اوسه پورې دا مشکل حل نه کړ مخالفینو سره خبرې کړې وې مخالفینو د لاسه کړې وې دغه زموږ حکومت ته ټول در شوی وو په کلونو کلونو مشکلات او تکلیفونه او اجرتونه تیر کړل دا چا د خو خلک پر خپل وطن کې په قرار شپې کړې وې حکومت کې دا کمزوري وه
نو هغه خدا خبره کوي چې موږ مخالفینو ته سواره بلنه ورکړې خو دوی نه راځي
دا بلنه صرف په خولې باندې وه عملاً سندې شوي نه د قومي مشرانو نه د علماو نه او د دې صلاحیت نه ورکړل شوی او ورکړل شوی دی صرف په خولې باندې ورکړل شوی چې مخالفینو سره خبرې وشي او د امکانات برابر کې چې مخالف راشي او خپل وطن خپل کور کې شپې وکړي
کبیر ته راشو محمد شریف ته تاسو فکر کوئ چې ننګرهار کې هم د سیمې شته دی چې هلته به د ناامنۍ او په وجه انتخابات ونشي د زون په سطح خبره وکړو په ختیځو سیمو کې نورستان کې کونړ کې لغمان کې چې هلته به انتخابات ترسره نشي داسې اندېښنې تاسو ولسونه لري
نو بلې داسې څه مشکلات خو په کونړ نورستان کې شته دی یا د لغمان لرې سیمو کې شته دی خو ننګرهار کې خو دا مشکل ان شاء الله نشته داسې کمې منطقې به داسې پیدا شي چې هلته به داسې ستونزې وي انتخابات به ونشي خو لوی مرکزونو ته به خلک راځي او انتخابات به کېږي
نو داسې نه شي کېدلی چې دغه قومي مشران دغه سپین ګیري دوی دغه د مخالفینو سره په دې ارتباط وغږېږي چې دا خو زموږ د رایې مسله ده د عقل په دغه ورځ باندې باید تاسې موږ پرېږدئ چې موږ خپل نظر څرګند کړو یعنې داسې ممکن نه چې ولسی بهیر را پاسیږي او په دې ارتباط باندې حساب کار وایي
محترم استاد چې خبرې په جواب کې دومره وایم چې موږ د ننګرهار نه تقریبا 200 سپینګيري علما لاړو د کردي صاحب سره فار کې دا خبره وکړه چې موږ د سولې په نامه یو کاروان جوړو کندهار ته ځو هلمند ته ځو کونړ ته ځو نورستان ته ځو او موږ د مخالفینو د مشرانو سره چې دغه پراس کې مولوی صاحب محمد عمر مجاهد دی حکمتیار صاحب دی هغه سره خبرې کوو هغه ته بلنه ورکو په هر طریقې هغه د حکومت ته راوړو او دغه بروسه ختمو حکومت په خپل دي چې تلمن وي کنه د کله چې کرجی حکومت راغه په ولسمو کې مخالفم نو همدې حکومت دخل نه پیدا کړی دی په هلمند کې دی پورتګان کې دی او دغه د نشه نور دینو تم کړی دی مونږ وسم دا وایو کو حکومت مونږ ته دا صلاحیت او دا اجازه راي کې چې مونږ مخالفینو سره خبرو کو مونږ په لویه پیمانه باندې د مشرکی ولایتونو کاروان جوړو او ټول مخالفینو سره خبره کو او دا شي ان شاء الله مونږ ختمول شو دا مونږ وسې نه پوره ده
نو د انتخاباتو ته دستي پاجله توګه څه کوو
نو پاجله د دوه میاشتې خو ته مونږ کې د حکومت وظیفه و چې درې میاشتې سره میاشتې مخکې مونږ ته دا وظیفه را کړې او مونږ دا کار کړی و مونږ خاص کړی زمون خاطی ته دوی مثبت جواب نه دی ویلې په خلی سره وکي کړي دا کار بګو خو به عمل نه کړي
نو استاد په نظر څومره خلک به چې هغه د مخالفینو د نفوذ له وجې نه په انتخاباتو کې برخه وانه شي
نو خو بعضي ولسوالۍ دی هغه تاسو ته معلوم دي چې په لغمان کې ولسوالۍ کې مشکلات شته دي نورستان کې شته دي په کونړ کې شته دي او په ننګرهار کې خو ان شاء الله دا مشکل بالکل نشته ډېر لري ولسوالۍ زمونږ دور بابا او دغه د سره دی ولسوالۍ دی لالپور د هلته موږ د مشکلات بالکل نه ګورو هلته به انتخابات خامخا کېږي خلبرې ورکي
یو نیمځه غدلتم قتل کیږي چې بریدونه کیږي په وسلوالو پولیسو په خلکو
نو دا بریدونه په شیرزاد آباد دي نو کیږي خود دغه معنی به ونه ګرځي کېږي انتخاباته مخنیوي معنی به ونه ګرځي
مولوی صاحب کته سره ته وي د انتخاباته په دی روان بهیر کې چې اوس دغه کمپاین شروع شو به انتخابات کیږي ممکن د انتخاباته خپلواک کمیسون تبلیغاتي پروسام په کار واچي یعنی نیمګړتیا وي څه دي چې نه دي شوی چې باید وشي د امنیت په لحاظ د انتخاباته د ورځې ته نورو چمتووالي په لحاظ څه
نو زما په نظر باندې خو نیمګړتیا دا ده چې د انتخاباتو کمیسون مثلا د ریاست جمهوری د کاندیدانو لپاره یو خاص معیارونه باید لرلې، د ولایتي شوراګانو لپاره باید یو خاص معیارونه لرلې، او هغه کسان چې هغه مثلا په داسې جرمونو او جنایتونو باندې ککړ نه وي په هغه چوکاټ کې نه وی راغلی. اوس خو چې موږ دا د ولایتي کاندیدانو کوم لیست ګورو، په دې کې داسې کسان راغلي دي چې هغه هېڅ د دې قابل نه و چې هغه کاندید شوی وی.
له ننګرهار مو د انتخاباتي مبارزې په اړه بحث اورېده. 12 بجې شوې، ازادي راډیوي مجله خپرو، خو تر هغې مخکې احمد تکل درې صاحب د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا پوځ اعلان کړی چې د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو د څو اونۍ مخکې هوایي حملې عاملانو ته به جزا ورنکړل شي. د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مشره وایي پنټاګون به افغانستان ته د زرګونو اضافي سرتیرو لاستولو سره په یو وخت کې د دې هیواد لپاره د ملکي کارپوهانو د 1400 کسیزې ډلې پر برابرولو کار وکړي. خوست ولایت کې چارواکي وایي چې تیره ورځ د دې ولایت په سپیری ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د پولیسو دوه سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په کندز کې د یوې بهرنۍ مرستندویې موسسې څلور کارکوونکي پرون د ماین په چاودنه کې ټپیان شول. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په اروزګان ولایت کې څلور لومړني ښوونځي له اوږده ځنډ وروسته بیا پرانیستل شوي دي. ملګرو ملتونو یو مقام وایي چې ملګري ملتونه د پاکستان د سوات له بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. په پام کې ده چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهی نن د جمعې له لمانځه وروسته په ایران کې د انتخاباتو پر روان بحران خبرې وکړي. اروپایي ټولنې مشرانو له خوزې مانویل بروسو څخه چې تمه ده د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره به د اروپایي کمیسیون مشري وکړي خپل ملاتړ اعلان کړ. وایي چې د اسرایلو او سوریه ترمنځ د کړکېچ د وري لپاره د خبرو اترو منځګړتوب ته چمتو ده. او د امریکا د فضايي تحقیقاتو ادارې په 13 کلونو کې د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته خپل هوایي سفینه واستوله.
د ازادۍ رادیوي مجله
زما ستوله غزنفر سلامونه ومنئ. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیوي مجلې پر روان خبرونه کې اجمل تورمن د مور د ورځې په مناسبت خپل یو شعر لولي. درویش تورانی خپل یو نظم راوړوي او بیا د همدې نظم په اړه خبرې کوي. په راډیوي ادبي قاموس کې د کاپی رایټ په اړه بحث اوري. اول پام وکړئ څو فرهنګي خبرونو ته چې لینا شریفي لولي.
د معاصر افغاني هنر کلنۍ جایزه ځوان عکاسي شینکۍ عالم ستانکسۍ وګټله. دغه جایزه چې د تېرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې د اطلاعات او فرهنګ د وزیر عبدالکریم خرم لخوا ورکړل شوه، هر کال هغه چا ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې معاصر هنر ته د قدر وړ خدمت کړی وي. د معاصر افغاني هنر دویمه جایزه انځورګر شیرعلي حسیني او دریمه جایزه کارتونیست مهدي امینی ګټلې ده. دغه جوایز د اطلاعات او فرهنګ وزارت او فیروسکو کلتوري مؤسسې په همکارۍ برابر شوي او د ورکړې مقصد یې دا ښودل شوی چې معاصرو هنرونو ته د خلکو پام واوړي، ځوان هنري استعدادونه وپیژندل شي او د هنر خاوندانو ته کاري فرصتونه په لاس ورشي. د الجزیره تلویزیون دوه کسه خبریالان چې د افغانستان د امنیت ادارې نیولې وو خوشی شول. په کابل کې د الجزیره تلویزیون د عربي او انګلیسي برخې پروډیوسران محمد الله شاه او قیس عظیمی چې د جوزا په 23 نیټه بندیان شوي وو، د تېرې چهارشنبه په ورځ وروسته له هغه چې په افغانستان کې دننه او په خارج کې د ژورنالیستانو ټولنو یې د خوشی کېدو غوښتنه وکړه، له بندره ووتل. ویل شوی دی چې دغه کسان په کندز ولایت کې د طالبانو د فعالیت په اړه د یو راپور د خپرولو په وجه نیول شوي وو. د تېرې چهارشنبه په ورځ د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د دغو خبریالانو د نیولو د اقدام دفاع وکړه او ویل چې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي ته درناوی شته، خو د مطبوعاتو د ازادۍ په نوم د تروریزم خپراوي ته اجازه نشته. البته ښاغلي کرزي په دې باره کې څه ونه ویل چې که دغو خبریالانو د تروریزم د خپراوي لپاره کار کاوه نو بیا ولې خوشې شول. په ګردیز کې د نښتر په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره او کلنۍ کلتوري میله کې چې د تېرې جمعې په ورځ په ګردیز کې وه، د شعر او ادب کابو یو نیم زر مینهوالو برخه واخیسته. د دې کلنۍ کلتوري میلې چارې پکتیا فرهنګي ټولنې سنبال کړې وې او مصارف یې د سیمې فرهنګ پالو شخصیتونو برابر کړي وو. د بامیان ښار د پرمختګ او انکشاف په دویم کنفرانس کې په دې خبره سلا وشوه چې په بامیان ولایت کې د کلتوري پروګرامونو پیاوړتیا او د لرغونو ساحو ساتنې ته لا زیاته توجه پکار ده. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت په مقاماتو سربیره د ځینو نړیوالو مؤسسو او ملګرو ملتونو د دفترونو استازو هم برخه اخیستې وه. په دغه کانفرنس کې چې په بامیان کې د ترقۍ د کارونو د زیاتېدو په مقصد جوړ شوی و، د بامیان ولایت د کلتوري میراثونو د ساتنې په اړتیا باندې هم غور وشو. له فیصلو سره سم د بامیان ښار د انکشاف او ترقۍ لپاره به لوی پروګرامونه عملي شي.
د تیر یک شنبه په ورځ چې د جوزا څلرویشتمه نیټه وه، په افغانستان کې د مور ورځ ولمانځل شوه. په افغانستان کې د مور د ورځې لمانځنه د نوي تمدن له راتلو سره په شلمه پیړۍ کې دود شوه، خو په لرغوني روم او یونان کې آن 2000 کاله پخوا هم د مور د درناوي په خاطر د کال یوه ورځ د مور لمانځنې او قدرونې ته بېله شوې وه. له هغه راهیسې چې په افغانستان کې دا ورځ لمانځل کېږي، په ادبي آثارو کې هم د مور درناوي او قدردانۍ ته توجه زیاته شوې او ګڼو شاعرانو ورته شعرونه ویلي دي. زموږ همکار اجمل تورمان چې شاعر دی، د مور د ورځ په مناسبت شعر لیکلی چې په خپله یې دکلمه کوي.
د قبر شناخته دې ورو ورو ټکوم، هسې نه سترګو ته دې ګرد پریوزي، مور جانې مخ باندې لاسونه مږده، د زوی زړګي ته به دې درد پریوزي. مورجانې ډیره موده پس راغلې، کومې غږ اوري نو سلام مې واخله، پوهیږم سړه دې له ګیلونه ډک دی، د زړه ته جار شم احترام مې واخله. همزو لومیندو ته ټیکري اخیستي، وایي د مور ورځ ته سوغات ورکوو. موږ بدنصیبه زه او خویندې ورونه لمن لمن اوښکې زکات ورکوو. مورې په خدای غم دې تازه تازه دی، د شلو کالو راته نه ښکارېږي، ته خو په زړه کې په زړه کې اوسې، تا ته تر ټولې دنیا ښه ښکارېږي. مورجانې ورځ دې مبارک وي درته، مورجانې ورځ دې مبارک وي درته، له خدای جنت درته آمین غواړمه، لکه زما او د حمید بابا زړه د قبر چندې داسې شین غواړمه.
د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې وروسته له څه باندې دیرشو کلونو خلکو یو ځل بیا اجازه ترلاسه کړه چې سینما ته لاړ شي. په دې اړه نور معلومات مخفي اسیتی راکوي.
د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې وروسته له دیرشو کلونو خلکو یو ځل بیا اجازه ترلاسه کړه چې په سینما کې فلمونه وګوري. څه باندې دیرش کاله پخوا د ځینو سعودي روحانینو د غوښتنې په اساس سعودي حکومت د سینما دروازې بندې کړې، خو تیره اونۍ په ریاض کې د مینهالی په نوم په سعودي عربستان کې د جوړ شوي فلم په ښودلو سره د ریاض د سینماګانو دروازې یو ځل بیا د مینهوالو پر مخ پرانیستل شوې. البته یوازې نارینه دا اجازه لري چې سینما ته ورشي او فلمونه وګوري. هغو نجونو او مېرمنو ته چې عمر یې تر لسو کلونو زیات وي دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې سینما ته لاړ شي، خو په ریاست کې حکومت دا منلې ده چې ښځې کولی شي د فلمونو د لیدلو لپاره د دولت تر کنټرول لاندې کلتوري مرکز ته ورشي. په سعودي عربستان کې که څه هم په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو زده کړو ته زیاته توجه شوې ده، خو د اجتماعي او کلتوري ژوند په ځینو برخو کې لا تر اوسه پورې ښځې له نارینهو سره برابره ونډه نه لري.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د عالی ادبی اثر په اړه ویل شوی دی چې د انسان د ژوند او فطرت یو اساسي موضوع پکې په ناشنا انداز او نوي شکل بیان شي. د نامتو شاعر درویش دورانی په یو نظم کې چې مزدور نومیږي او اوس په دای په خپل راووروي، د ده د غنو نورو اثرو په شان د عالی هنر همدا دواړه څنګهډنې وینو. د نسم موضوع له طبقاتي توپیر سره تعلق لري چې د انساني ژوند د زرګونو کلونو موضوع ده، خو د نسم د کیسې او پلاټ جوړښت نوې او ناشنا دی. په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل له درویش تورانی سره د دې نظم په باره کې خبري هم کړې دي. اول د نظم د اوریدو بلنه درکو چې درویش تورانی په خپل راوروي.
مزدوره نزان بول ملائکه او نهوره زه بی آواز لیم د بل کر مزدوره، هر شپه چې دلته تیره سي سهار سي، د دې کور ویده وګړي را بیدار سي، بیا نو خلاص له هر غمه وي دوی واړه، دغه کار یې وي تنها زما په غاړه، چې بستر د هر یوه پر خپل ځای سم کړم، په خپل لاس سره یې ښه پر خپل ځای سم کړم، داسې ګرځم ورو ورو خونه په خونه، سماومه پکې ټوله بسترونه، چې دا رنګ کړم بستر سم زه د هر کشر، بیا نو ولاړه سم خونې ته د مشر، د دې کور د مشر ډېر ښکلی پالنګ دی، تر هر حد او حساب تیر ښکلی پالنګ دی، په لیدو د دې پالنګ سم زه ناشا ده، سم د لاسه دا خبره سرایا ده، چې وخت څومره بدل کړی نن خپل رنګ دی، د لرګینه چې جوړ دغه پالنګ دی، د هغه ځنګل مالک زما نیکو، لوی خدایا هغه وخت به څومره شو. نه ځان بولم ملائکه او نهوره، زه بی آواز لیم د بل کره مزدوره، هر شپه چې دلته تیره سي سهار سي، د دې کور ویده وګړي را بیدار سي، بیا نو خلاص له هر غمه وي دوی واړه، دغه کار یې وي تنها زما په غاړه، چې دا کور په سمه توګه را جارو کړم، هر دیوال یې د شیشې په رنګه پوکړم، په لږ وخت کې یې هر فرش وي ما وینځلی، نه ویښته وي چرته پاته او نه خلی، سپا کړی می وی خونه د هر کشر، بیا نو لاړه سم خونی ته د مشر، په دې خونه کې ډیر شغالی ده، تر هر حد او حساب تیر شغالی ده، په لیدو د دې غالی سم زه ناشا ده، سم د لاسه دا خبره سرایا ده، چې دا ښکلې غالی نه ده ډیر نه وې، نه وړې نه چې دا د جوړه سوې، دا غیر می مالک زمانی کو، لوی خدای هغه وخت به څومره شو. نزان بول ملائکه او نهوره، زه بی وزله یم په دې کور کې مزدوره، په دې ځای کې که څوک لوی دی که کوچنی دی، په دې کور کې که څوک ښځه که سړی دی، زه یم اړه احترام به یې کومه، بله لار نسته سلام به یې کومه، چې سهار د دې کور مشر ځي بهر ته، غاړه هسک کړي غرور یې راسي سر ته، هغه وخت نو زما حال بیا د کتو وي، داسې ښکاري لکه سا مې په ختو وي، د لازمه چې بس غلی یم ولاړه، یو طرف ته سا نیولې یم ولاړه، دغه هسې حال می ډیر کړی ناشا ده، سمدلاسه دا خبره سرایا ده چې یو وخت دغه مشر یونیا وه، میره نه وه، سکمور یې د ابا وه، هغه هم نه ملایکه وه نه هوره، او په هغه شایسته کور کې مزدوره چې مالک یې زما خوار ستر نیکه وو. لوی خدایه، هغه وخت به څومره شو.
درویش صاحب، په دې شعر کې تاسې د یوې غریبې ښځې چې دا په یو کور کې مزدوره ده، دې ژوند چې تاسې څومره ښه انځور کړی دی. زموږ په اوسنۍ شاعري کې زموږ شاعران ډېر پام دغسې موضوعاتو ته نه کوي، مثلا د ژوند یو رښتینی انځور دوی په خپلو شعرونو کې نه راوړي. ستاسې په نظر دا څومره رول لري په ادب کې دغسې نظمونه یا دغسې شعرونه چې زموږ رښتینی ژوند پکې انځور شوی؟
هسې خبره خو دا ده چې دا شعر ما هم څه د منصوبه بندۍ تحت نه دي لیکلي، یعنی ما دا په ذهن کې نه وه چې زه به دا مزدوره لیکم، خو دا زما ذهن ته یو خیال راغی. او خلک وایي چې لوښی هر څه چې پکې وي هغه دې څاڅي. نو په انسان کې چې هر شاعر کې چې هر قسم د خپل شیانو دی، د دننه څه دردولی یا د محسوس کړي وي یا د متاثره کړي، دا هغه د په شعر کې اظهار کیږي، خو هغه دغسې شعوري نه وي. لکه زه چې اوس یو اخباري مضمون لیکم، نو زه دا اراده کوم چې نن پر دغه موضوع باندې زه لیکم، بیا پر هغه مواد راغونډ کړم، بیا څه شی ولیکم. بس دغه چې په تا کې ستا په تخیل په دنیا کې کومه ذخیره پرته ده، بس یو داسې په هغه کې داسې یو څرک کله راښکاره سي تا ته یو خیال ده کې بس ته لګیا سي هغه بیان کې. نو هغه شاعران چې نورو خواو ته توجه ده، نو دغه په ذهن کې، دغه په زړه کې، دغه په تخیل کې بیا نور شیانې دغه اوس هغه شیان جوړېږي. نو زه هم دغه ټول شیان ضروری دي. یو شاعر یو اړخ بیانوي، بل بل اړخ بیانوي، بل بل اړخ بیانوي، خو خبره دا ده چې دغه څه به شعر جوړوي. کوم شاعر چې شعر جوړ کړي، زه بیا دې ته نه ګورم چې دا خبره د مزدور ده که د امیر ده که د مینې ده که د څه ده، خو چې هغه شعر یې هغه خوندور وي او هغه انسان دپاره په ګټه تمامېږي، هغه د شر په ګټه نه تمامېږي، د خیر په ګټه تمامېږي. کله داسې چې شعر خوي، لیکن هغه دا چې هغه یو اور ته لمن وي، هغه انسان ته تاوان رسوي، هغه معاشرې ته تاوان رسوي، هغه د شعر په ګټه تمامېږي. نو دغه شعر که څه هم فني په ترازو باندې پوره هم وي، خو زه په خپله هم چې دا شعر د غندلو وړ دی. البته چې دغسې نه چې د شعر په ګټه تمامېږي، داسې څه بې ضرره د مینې خبره یي، د ساتیري خبره یي، د بل داسې یو خوندوره خبره یي که نه چې د انسان ته ذهني خوراک ورکړي. یو انسان ذهنی خوراک ضرورت دی، د جسمانی خوراک ضرورت دی، د روحانی خوراک ضرورت دی. دا ټول خوراکونه د مختلفو لارو انسان ته رسیږي. نو شاعرم انسان ته دغه ذهنی خوراک کوي، کله کله هغه صرف هغه جمالیاتي خوند چې ورته وایي تر هغه حد دی، کله کله دغه شاته د خوند سره سره یو مقصد هم پروت وي، او خلک یو خاص مقصد ته، یو خاص لارې ته، یو خاص جدوجہد هم را پاروي. نو دا بیا د اوسره یو دویم غټي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په افغانستان کې له لسکونو کلونو راسي په کتابونو باندې لیکل کیږي چې د نشر او تبې حق محفوظ دی. د رادیوی ادبي قاموس د دیونې په خبرونه کې استاد نجیب منلای د همدې حق په اړه چې کاپی رائټ بلل کیږي خبرې کوي.
کله چې انسان فکر کوي او د دغه فکر په نتیجه کې یو څه شی تخلیقوي، کدا یو هنري اثر وي، کدا یو نوی اختراع وي، کدا یو کشف وي، کدا د یو زاړه شي نوی استعمال وي، دا هر څه د ده د فکر محصول دی. دا فکر د دې کس دی. نو دغه نوی شی چې ده پیدا کړ، دا باید د ده ملکیت وګڼل شي. ده پیدا کړی، بل چاند پیدا کړی، او کله چې د ده ملکیت وګڼل شي، که د دې نه مادي امکانات لاسته راځي، نو هغه مادي امکانات هم باید د وګڼل شي. دې ته ذهني ملکیت وایي. دا کار د ډېر پخوانه په غربي ټولنو کې په یو شکل سره موجود و، تقریبا له 350 کال را په دې خوا،
یعنی له مطبع نه وروسته چې مطبع اختراع شوی ده. دا منظور دی
د مطبع د اختراع نه وروسته، خصوصا د لیکلو آثارو دپاره دا کار کېده. د دې دپاره چې تخریبی اثر ونه لیکي چې د نظام په ضرر یي، نو باید د نظام نه اجازه اخیستی وای چې دې ته پټنټ وایو. کله به چې پټنټ چا واخیسته، پټنټ تبن په دوکانونو باندې مو په نورو شتمنیو باندې هم و، نو د فعالیت اجازه یې پیدا کوله، یا مثلا یو اثر د چاپ کېدلو اجازه پیدا کوله. مګر په عین حال کې د دې یو بل خواله دا و چې دغه اثر محفوظېده، چې د یو شي پټنټ به واخیستل شو نو هغه به د پاچا په حکم یا د پاچا د نماینده په حکم باندې د یو سړي ملکیت ګڼل کېده. نو دغه د پټنټ حق چې و، دا د یو مملکت پورې تړلی و. بیا د نولسمې پیړۍ په پای کې په پاریس کې یو تړون لاسلیک شو د تقریبا ټولو پرمختللو هیوادونو ترمنځ، چې د هغې په اساس هر اثر چې یو څوک یې اختراع کوي په ټولو هغو هیوادونو کې چې دا اثر ثبت او راجستر شوی دی، نو هغې ځای کې به دا اثر محفوظ وي. بیا په 1901 کال کې همدغه مفهوم لیکلو آثارو او هنري آثارو ته هم ور وغځېده. نو د کاپی رایټ حق د دغه ځای نه پیدا کیږي چې یو اثر ایجاد شوی دی، د دغه اثر د کاپی کولو حق د یو چا د شتمنۍ ده. کاپی کول څه ته وایي؟ زموږ په کتابونو باندې اکثره لیکي د چاپ او نشر حق محفوظ دی، ځکه چې دا د کتاب پورې ارتباط لري. مګر کاپی یوازې تبع او نشر نه دی. کاپی کېدای شي چې ته د یو چا شعر راواخلې، په لږ څه بدلون یې په خپل نامه کې،
یعنی یو باصلاحیته کمیسیون یا فرد یا افراد باید دا تعین کړي چې دغه اثر له دغه اثر نه استفاده کړې ده، دغه د غلا په مفهوم کې. نو بیا دوی چې کله دا معلوموي، نو بیا دغه سي کسانو نه استفاده کوي، که دا د قاضیانو کار دی څنګه؟
دا بیا د قاضیانو کار، ځکه چې حقوقي مسله رامنځته کیږي. کله چې یو چا نغلا وشوله، هغه وایي چې پلاني ما نغلا کړې ده، قاضي ته ورځي. قاضي بیا په خپله د اهل خبرونه نظر غواړي چې واقعا دغلا شوې ده که نه ده شوې. نو د کره کتونکو نقش په دغه ځای کې دی چې هغوی قاضي سره په دې کې مرسته کوي چې واقعا دغه غلا شوې ده که نه ده شوې.
استاد منلی، اوسنی اثر خو همدایي پې لیکلي، لیکن خوشحال بابا په دیوان باندې دا شی نه یې لیکلی، دا څنګه؟ دا زمانه په دې کې کوم نقش لري؟ یعنی پخواني اثر له دې شی وتلی دي؟
زمانه په دې کې نقش لري، ځکه چې د انسانانو پوهه باید زیاته شي. د دې لپاره چې انسانانو پوهه زیاته شي، نو له یوې خوا د یو شخص د ملکیت محفوظ ساتل دي، او له بل خوا د بشر د شتمنۍ زیاتېدل دي. دا دواړه اصلونه چې سره یوځای شي، نو یو معیار ټاکل شوی دی. هغه معیار دا دی چې کم له کمه د اثر د ایجادولو نه، یا د اثر د ایجادونکي له مړینې نه 50 کال وروسته هم دا اثر د هغه د کورنۍ ملکیت دی، پس له هغې دا اثر عامه ملکیت کیږي، نو بیا هر څوک ترېنه د استفادې حق لري. علاوه د دې نه، د منطقي استعمال دپاره د اثر استعمال هم د کاپی رایټ د حق نه وتلی دی. منطقي استعمال څه شته وایي؟ په امریکا کې یو کتاب چاپ شوی دی، ډیر مهم کتاب دی، طبي کتاب دی، د ډېرې حادې ناروغۍ دپاره علاج پکې خول شوی دی. دغه کتاب په امریکا کې $1000 ارزښت لري. افغان ډاکټر نشي کولی چې دا کتاب په $1000 واخلي. نو دلته د افغانستان حکومت حق لري چې د کتاب له چاپونکي سره خبرې وکړي چې وروره، دغه کتاب په افغانستان کې مونږ ورته ضرورت لرو، مونږ تا نه مثلا په $10 اخلو، که ته خپه یې، که ته خوشحاله یې، زمونږ دغه شته ضرورت دی، مونږ دا تا نه په $10 اخلو. دلته هغه کولی شي چې 15 یا 20، مګر هغه کوم $10 چې په امریکا کې قیمتي خوځل شوی و، هغه نه د افغانستان حکومت دا حق لري چې راټیکیږي. دا د کاپی رایټ د حق یو استثنا ده، ځکه چې د بیا هم د بشر شتمنۍ د یو فرد د حق په مقابل کې باید قرباني نشي.
یعنی دا د بیوزلو ملکونو لپاره د امتیاز دی؟
دا د بیوزلو ملکونو لپاره امتیاز دی، یا مثلا د پانتونونو لپاره امتیاز دی. اثر نوې راوتلی دی، قیمت ډیر زیات دی، محصلین هغه نشي اخیستلی. پوهنتون دغه امتیاز د اثر د چاپون کې ناخلی چې د پانتون محصلینو لپاره د کتاب پرزانه به خرڅ
نو. البته دا شرط به په کیسه په دې پیمانه په دې تیراژ نه سي چاپولای شي، تجارتي اهمیت ولري، او دا شای شای
دی، دا شای پکې بالکل شته دی، او دا شرط هم پکې شته چې باید له اصلي خبرېدنې سره توپیر ولري، یعنی توپیر سره وکړي شي. د کاغذ کیفیت باید لکټیټ وي، د پښتې کیفیت باید لکټیټ وي، چې دا کار مثلا په مسلکي کتابونو کې ډېر زیات په هند او پاکستان کې کیږي د ریپرنٹ په نامه باندې.
استاد منلی، په دې ورسته پاتې دنیا کې په درېمه نړۍ کې یو بحث روان دی. دوی وایي چې موږ په فکری لحاظ ډېر مواد نه لرو، موږ خوار یو، ډېر فکری مواد، ډېر کتابونه په پرمختللې دنیا کې تولیدی شي. نو که موږ د کاپی رایټ اصول ومنو له دنیاوالو سره، نو بیا به که د یوه انګریز لیکوال کتاب ترجمه کوو، نو له هغه به اجازه غواړو او ممکن حتی مجبور سو هغه ته پیسې هم ورکو. خو که د کاپی رایټ اصول ونه منو، موږ به د هغه آثار بې د هغه له اجازې بې له مشکله ترجمه کولی سو په خپل ملک کې. او درسته ده چې ممکن دا ضرر وکړو چې هغوی به بیا زموږ اثر همداسې بې اجازې او بې پیسو ترجمه کولی شي. خو چون موږ دنیا ته لږ څه ورکوو پرمختللې دنیا ته، او پرمختللې دنیا ډېر څه لري، نو په نهایت کې ګټه زموږ ده. تاسې په دې کې څه نظر لرئ؟
دغه یوه سهوه ده چې موږ یې کوو. کاپی رایټ یوازې د کتاب، د شعر، د هنري اثر سره ارتباط نه لري. دغه ذهني ملکیتونه چې دي د ډېرو نورو شیانو سره تړلي دي.
خو په ټولو ساحو کې زموږ تولید کم دی په دنیا کې. د خوارو ملکونو، د بېوزلو ملکونو تولیدات کم دي. نو
زه به درته یو مثال درکم. په یو افریقایي هیواد کې د یو بوټي نه استفاده کېدله په عنعنوي ډول باندې، او یوې اروپایي کمپنۍ چې دا بوټی ولیده دا کشف کړه چې دغه بوټی نه د انسان په خوارېدلو کې استفاده کېدلی شي. نو هغه بوټی یې واخیسته او د هغه نه یې دوا جوړه کړه. مګر دا چل یې د هغه ځای د خلکو نه زده کړه. د افریقایي هیواد حکومت دغه کمپنۍ باندې عریضه وکړه، او اوس دغه کمپنۍ مجبوره ده چې هر کال په میلیونو ډالره هغه افریقایي هیواد ته ورکړي چې دا چل یې ترې نه زده کړی دی. زمونږ چې څه دنیا ته ورکوو یوازې زمونږ علمي او هنري تخلیقات نه دي. مونږ ډېر نور څه لرو چې زمونږ فولکلور دی، ډېر شتمن فولکلور هم دی، زمونږ عنعنوي پوهې دي.
نو دا عنعنوي پوهې او دا فولکلور دا خو هغه د زمان قید هم دی. نو دا خو د څو پیړیو پخوا شی دی، د آدم درخانۍ نقل دی. نو دا دوی ولې په دې باندې افغانستان ته پیسې ورکړي که فرضاً افغانستان داسې قرارداد ولري؟
د فولکلور، عنعنوي پوهو او فرهنګي اظهاراتو په نامه باندې د ذهني ملکیتونو یوه برخه ده چې دا هم محفوظ ساتل شوي دي، د دې دپاره چې غني هیوادونه غریب هیوادونه ونه لوټي، د هغوی له شتمنیو نه استفاده ونه کړي. نو دغه شیان هم محفوظ ساتل شوي دي. همدغه راز هغه بوټي یا هغه حیوانات چې په ځینو هیوادونو کې پیدا کیږي او یوازې په همدغو هیوادونو کې پیدا کیږي، هغه هم محفوظ دي.
محفوظ په څه معنی؟
کانګرو په استرالیا کې پیدا کیږي. که موږ وغواړو چې د کانګرو یو فارم په امریکا کې جوړ کړو، باید موږ د استرالیا حکومت نه اجازه واخلو چې دغه د کانګرو فارم جوړ کړو او هغوی ته یو څه ورکړو د دې په بدل کې.
استاد منلی، افغانستان اوس په څه دریځ کې دی؟ کاپی رایټ منلی دی، منی یې، نه منی، څنګه وضعیت دی؟
افغانستان اوس د پټنټ قانون لري، د تجارتي علاماتو قانون لري، د کاپی رایټ قانون لري.
نو که افغانستان کې اوس یو کتاب ترجمه کیشي او اجازه وانخلي مترجم، دا خلاف کار دی؟
نن په افغانستان کې د کاپی رایټ قانون شته. نو که چیرې په افغانستان کې څوک ترجمه کوي او اجازه وانخلي، دا طبعا خلاف کار دی. البته زمونږ د قوانینو تطبیق تر اوسه پورې په هغه حالت کې نه دی چې مونږ همیشه د دې خطر سره مواجه وسو چې څوک دې مونږ دا ووایي چې زما کتاب بې ځایه ترجمه کړی دی. مګر عملي تجربه یوه لوبه چې د میلیونر په نامه باندې په بهرنیو هیوادونو کې مشهوره ده، د افغانستان یو ټلویزیون وښودله، او همدغه لوبه پاره کې د مقابلو یا مخالفو چینلونو دعوا وکړله او دغه خبره محکمو ته ووتله. یعنی افغانستان همدا اوس هم د کاپی رایټ د قانون په تطبیق باندې مکلف دی.
فرضاً دغه اوس دغه اصولو ته په پام سره یو افغان ژباړونکی غواړي یو کتاب پیدا کړي، یا په انټرنیټ کې یو شی ولیدل، د انګریزي غواړي پښتو کې، دی باید څه وکړي؟
د کم له کمه اخلاقي مسؤلیت دا دی چې د کتاب له لیکونکي یا د مقالې له لیکونکي سره تماس ونیسي. کېدای شي چې حتی د اثر خاوند نه یوازې دا چې خپل حق ور وبخي، د چاپ برخه کې هم ورسره مرسته وکړي. داسې هم پېښ شوي دي په ځینو هیوادونو کې.
او که فرضاً دی دا کار ونه کړي چې معمولا یې نه کوي، هغه په دعوه کولی شي؟
که دا کار ونه کړي، هغه کولی شي دعوه پې وکړي او د افغانستان د نوي کاپی رایټ قانون په اساس باندې کېدلی شي چې دغه کس مجرم وګڼل شي.
فرضاً چا یو کتاب ترجمه کړو، دعوه پې وسوه، جزا به څومره وي، څنګه به وي؟
جزا یې د ګټې په اندازه ټاکل کېږي، او د هغه چا ته چې تاوان رسېدلی د هغه د تاوان په اندازه ټاکل کېږي.
یغه ته خو ځکه تاوان نه دی رسیدلی چې دا خو په یوه افغاني ژبه باندې ترجمه سوی دی په افغانستان کې چې ده دلته پخوانه راوړی دا کتاب او دغه بل سړي هم څکه ګټه نه ده کړې چې په افغانستان کې معمولا فرهنګي فعالیتونه چې دا یو قسم ایثار غواړي او بلکې پیسې نه پرې ورکوي له جیبه لا مصرف پرې کوي
نو دغه تصمیم بیا قضایي مقامات نیسی محکمې دا تصمیم
نیسی افغانستان محکمه به دا فیصله کوي
افغانستان محکمه به دا فیصله کوي چې هغه سړي ته څومره تاوان رسیدلی دی او د څومره ګټه کړې ده او د دې په اساس به هغه دپاره یو حق ټاکي حد اقل که نور هیڅ نه وي دغه حق به یو اخلاقي حق وي یعنې چې دا سړی به په دې باندې مجبوریږي چې اعتراف وکړي چې ما غلا کړې ده
یعنې بې اجازې ترجمه کول هم غلا حسابېږي
بې اجازې ترجمه کول غلا ده